آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی.
درنو عزتمند اوریدونکو، د خبرونه دوهم برخه ته خراغلاس. که خبرونه نه تعقیب کړي، د ملي وحدت حکومت کې د مجاهدینو ونډه د خبرونه د بحث موضوع ده. محترم ملمانه دي د سیاسي مسلو کارپو خاغله انجینیر محمد یونس فکور، او په سیاسي مسلو کې د نظر خاوند خاغله جاوید احمد غفور. دغه راز د خبرونه په لومړۍ برخه کې د ولسي جرګې غړی خاغله عبدالستار خواسی هم زموږ ملمو، البته د ټلیفون لارې.
همچنان منتظر مولوی صاحب شهزاده شاهد از ولسی جرگه هم هستیم. اونا وعده کردن که میان تا حال نامدن، از او خاطر از طرف گروپ مجاهدین یک میمان خاص میخواستیم داشته باشیم، گرچه کلگی مجاهد گفتیم هستن. به هر حال نوبت اول از آقای فکور است. انجینیر صاحب فکور، سوالا را یادداشت کرده باشین. در قسمت اول با صبر کل چیزا را گوش کردین، جوابایتان منتظر هستیم. صاحب بفرمایید.
تشکر. دا دوست چی دوان زل دا خرافات پا باب، او دا چی دا تنظیمی جگره چی دا جهات پا نام مشوره سوی دا دی دا خرافات پا
بلی آقای سرش پرسان کده بودن. بلی
چون مرست کده دا پشتنه وکرل. زد چی خلص وایم، زما دا نظره آقا چی چی دا اسلام پا دین پا احکامو او متقیداتو کی نیوی او هغه اجرا کیږي په خوله یا په اشاره یا په عمل کې، دا خرافات دي. یا دا دي چې د اسلام د دین احکام بل رقم تفسیریږي او یا اختلاف فشکراسي، دي ته خرافات وایي. دغه تنظیمی جګړې په زمان کې چې د جهاد په نامه یاد شوی دي، ډیر خرافات رواج سول. اول ګوري، د جهاد واضح احکام دی چې یو په دې معنا دی چې د نفس سره د شیطان سره به جګړه کوي. هغه جګړه نو په چاړه او چاکونه کیږي، ځان به پاک ساتي، لمونځ به کوي او داس به تازه کوي، د خلکو حق به نه خوري، د چا ناموس ته په بدسترګو نه ګوري، عدالت به تامینوي، مال به نه غصبوي او خپل ورسی سره به حق تقسیموي. دا خو هغه دی چې پر ټولو مسلمانانو فرض دی. یو هغه تود جګړه ده چې د جهاد په نامه، چې هغه هم خپل شرایط لري. نو زه اوس ملا نه یم چې تشریح کړم، دوی د خدای انصاف ورکړي، واضح احکام دي. هغه کله وایي، کله فرض کیږي، وایي که چیرې یو اسلامي ټولنه د زور او فشار سره داسې مخ سوه چې مسجد یې په ښکاره اذان نه سوای کولی، مسلمانانو روژه نه سوای نیولی، نه او اسلامی مناسک اجرا کولای نسوی، بیا جهاد فرض دی. اغم دانه چه ارمولا او یونس پا کور راپورت سی تو پک رواخی، یا بیا مرجع دی اسلامی فقها دی مشهور د پاغیوات کی چه حقوی بیا یو جمعی پیتوا و صادری، او پا دی پیتوا که اتا اغا وسائل شرکی چه پا کم وسائلو مج باید دا جهاد وکو. اوزنو ګلبدین حکمتیار رباني صاحب، دوی ته زه احترام لرم، ځوانان لوکانو د پوهنتون راپورته سو توپک واخیستی، د خلکیانو بې تجربه او پرچمیانو بې تجربه چې وطن یې تباه کړي، د هغو پر ضد یې توپک راواخیستی، د هیچا سره سلام ونه کړل او چې پاکستان ته هم لاړه. تاسو ته په یاد دي چې وای میرویس خان کله چې د ګرګین پر ضد باندې د ده د مرګ توتیا دوی ولاړې عراق ته، په عراق کې د جهید علماو څخه پیتوا راوړه، نو بیا جرګه جوړه کړول، دا دي زه پیتوا لرم د مشهور علماو، او ما ته ویلي دي چې د ګرګین ستاسي په وطن کې ظلم کوي، نو ارق چمچ پکوي. اوس نو جګړه باب سو، هغه یو نسو د مجاهدینو تنظیمونه مختلف سو، اسلام په مختلفو سنگرونو بدل سو، وجنس وی مارکس نتیجه دغه سو. اوس زه مجاهدینو هغه بقایا ورونو توایم چې تاسو خپل په لویه جرګه کې یو بل ملي سند وثیقه چې هغه قانوني اساسي دی تصویب کړي، چې پر دغه به ځو، پر دغه به حکومت داری کوو، پر دغه به د خپل اسلامي ټولنه رابری کوو، او نوم هم ورکړي جمهوري اسلامي افغانستان. په دې قانوني اساسي په مقدمه کې د افغانستان د خلکو جهاد او سرشندونو ته یو قدردانی سوی احترام، نور نو د دولتي چوکیو او پوسټونو په ویشلو کې هیڅ ځای په قانوني اساسي کې نسته که مجاهد د چوکی به ورکه کې جات کړی وو. بیا نو د محترمینو جهادي بقایا او تنظیمونو غړو ته چې جناب هم خبرې کولې دی، زه یو مشوره داسې ورکوم، یا پله تاسې خپل په منځ کې فیصله وکړئ چې څوک مو اصلي مجاهد دی او څوک مو غلط. اوس نو خو کې رهبري کړس دا څلور پنځه دي چې دا بلډینګونه لري، دا اووه دي، یولس دا اخوا دي، بلډینګونه لري، مړې یې وکړله، مځکې یې غصب کړې. اوس نو که موږ ملت وایي چې دی خو د جهاد محصول واخیستی خو جایداد یې پیدا کړي، ته وایې دا نه دی بل دی. که د ده څه زه اوس پوښتنه وکړم، ته د یو پنځو نفرو نومان واخله چې مستحق مجاهدین دي، د یول خپل ځان یادوي، یو زه یم او درې نفره نور هم شته. نو ځکه چې اختلاف دی پر دې چې څوک اصلي مجاهدین دي یا پلا دي حل کې. اوس مثلا تاسې واقعیا وګورئ، دغه د عدالت غوښتنې د ټولین رپورټ چې پرون یې د ابشار پر پیښه باندې زه نو ما ناکم واضح په نیټ کې او په مطبوعاتو کې دا لیکلي دي، عکسونه یې چاپ کړي دي چې دغه مشهور مشهور خلک قمندانان هم د اتحاد اسلامي هم د جمعیت اسلامي دوی وایي چې په دا جنایت کې د ابشار شرکت درلود یا الته. اوس نو زه وایم راسي په قانوني اساسي پر اساس باندې به نور معیارونه داکو، هر څوک چې تحصیل کرده و، هر چا چې شکار و، هر چا چې په انتخاباتو کې شرکت و.
فکر سیم امید شما یک موقع بسیار موضع خوب تره کدین که به اساس کار و لیاقت ایگپا باید در نظر گرفته شد. اگر 13 سال گذشته را از نظر تیر کنیم، میبینیم که مثلا هیچ جهات و دین و یار هیچ در نظر نگیریم، تنها از نقطه نظری که چقدر به مردم کار کرده تانستن امی گروپ که در حکومت در 13 سال بودن چقدر کار مثلا کار ایجاد نشده، مردم از کار شکایت میکنن. از او خاطر یک پیام انتخاب کنیم امونم بشنیم.
در تمام ادارات ما امید شدیم، میخوایم وطن خود خدمت کنم. برای تمام مردم زمینی خیانت مساعد میشه، اما زمینی خدمت مساعد نمیشه. ما دروازه متقاعد نیروی سمید هستم از ولایت کندوز، با تمام دروازه ها تق تق کردم، برای رسانه ها تق تق کردم، هیچ کس ما را حمایت نمیکنه. زمینی خیانت به خود ما یسر است، زمینی خدمت به کس میسر نمیشه. امین الله توفیق.
این آقای کزی از این قسم پیام ها بسیار زیاد است، مثلا در از قندار هم پیام ها آمده بودن، اونا میگن که ما دیپلم داریم دیگه داریم دیگه داریم به ما کار نمیتن، قرار افتادیم در خانه. نه از این قبیل مسائل زیاد است.
دقیق رقم در فیسبوک که دوستان رو دیر زیادی سرگندمونی کردی، البته در طول نمونه نشما خسته، خو مثال زاهد الله نوری، نثار احمد تنها، کریم هاشمیان، احسان باتور، ابراهیم شینواری، ثناءالله اچکزی، سمی ارمانی، ولی خان سراج، خو ډیر زیات دي تقریبا دغه شلې چې ما ولوستل دوی ټولو متاسفانه چې یعنی ډیر بد الفاظ استعمال کړي دي د مجاهدینو مشرانو ته او یا کسانو ته چې د جهاد په نامه باندې امتیازات ترلاسه کوي. بعضې کلمات زه نشم لوستلی د راډیو له لارې نه، خو دوی ټولو دوستانو تقریبا یو ډیر سخت غبرګون ښودلی دی د مجاهدینو په مقابل کې.
بله، یک چند لحظه بعد تلفونا را میگیریم. آقای غفور، ما هیچ گفتیم که سر جهات و سر اسلام و کی حق با جانب است کی حق با جانب نیست، تنها همی میاره که در سطح بین‌المللی قبول شده که یک حکومت چقدر موافق است یک حکومت چقدر موافق نیست. سر از او اگر صحبت بکنیم، در 13 سال گذشته البته کارهای بسیار زیاد شده، منتها بسیار کارهام نشده. یعنی اگر مقایسه کنیم که ترکیه در 13 سال یعنی در اردوش ده یک جای آمدن، و همی اردوغانشان که هم اسلامیست هستن، و در افغانستان یا اردوشان در قدرت ده یک روز ده یک سال تقریبا آمدن، و اگر مقایسه بکنین زمین آسمان فرق داره. در 13 سال گذشته مورا 6000 کیلومتر مثلا نمی سرکای کلان جور کردن، مثلا صادرات یک مملکت اگر 30 میلیارد بود 150 میلیارد شد، قرضای بین‌المللی خود خلاص کرد، از این قبیل مسائل. از او خاطر از این نقطه نظر حرفه‌ای اگر غفور صاحب به موضوع نگاه بکنیم، یعنی از این نقطه نظرم وقتش نامده که یک آلترناتیو دیگه بیا یک اونا اگر بتانن یک کار بکنن. نظر شما چیست غفور صاحب؟
جناب نظر صاحب، ما که تاکید میکنیم که بگذارین که ما از لحاظ تخصص پیش بریم و جهاد اول بکنیم امرای نفس خود. ترکیه که امروز پیشرفت کرده، اردوغان اول جهاد کرده امرای نفس خود. شما ببینین اردوغان بسیاری وقت در سرویس بالا میشه، مثل مردمی ادیوار استاد میشه. امی تفاوت وجود داره که اونا پیشرفت کرده ما نکدیم. اونا ما پیشتر هم گفتم که میار اونا بر یک چوکی با یک وزیر تجار ایره نگذاشته بود که جهاد کرده. اونا میار گذاشته بود که جهاد اول امرای نفس خود کرده و او یک تعهد داره امرای کشور خود و او میتونه که کشور به کدام سو رهبری کنه. ببینین ما که وقتی که چرا در 13 سال گذشته ما نتانستیم دستاوردهای بیاریم، چون بسیار کمکهایش صورت گرفت، جامعه جهانی امرای ما کمک کرد، یگانه علتش همی بود که ما امی چوکی را تنها یک امتیاز خود دانستیم. نه ای چوکی به حساب یک خدمت به کشور به ملت یا به حساب عدالت به حساب تخصص دانستیم. اگر ما مثل ترکیه و ای چوکی را فکر می کردیم که ما یک نوکر این ملت هستیم و ما یک خدمتگار این ملت هستیم، باور کنین که ما بسیار پیشرفتای می داشتیم، چون چانسای از ترکیه کده با ما زیاد بود، موقعیت ما بسیار مهم بود. و این یگانه علت شمی است که ما اول نمی خواهیم که امرای نفس خود جهاد کنیم و جهاد به شکل یک امتیاز برای خود می گیریم. و وقتی که او امتیاز به ما داده شد، ما اگر بودیجر
بله غفور صاحب پوه شو تاسو په خبره باندې منتها اکثر اوس مشکل دغه د ګوره خواصی صاحب خبره تاسو اوریدلې، هیڅوک نه وایي چې مثال ما یو ساوا کړی دا اوس هغوی مجاهدین دا کسان چې د کومشان د هغه یاد کړو دا مجاهدین نه دی او مجاهدین هغه دي چې تلفات ورکړي دي یا ځان ورته رسېدل، مګر نن امتیاز نشي ترلاسه کولی. خو پښتانه بیرته راځي چې یعنې داسې عملي چې موږ د تشرین او توضیح نه به هم زیات تیر شو، په عملي شکل کې وڅېړو دا مسله څنګه به وکړی شي چې یو عادي پاک نفس او ښه مجاهد هر نوم چې ورته ورکوي هغه د راشي د پارلمان نه د تایید رایې وګټي او یا د وزیر شي یا د په یو بله چوکۍ باندې د مقرر شي، دا ناممکنه نه ده ستاسې په نظر څنګه به وکړی شي؟ خو بېرته هماغه کسان چې څوک د جنګسالار سره لار ونه لري، د دې سرمایهدارانو سره لاس ونه لري، هغه خو نشي کولی چې لاره پیدا کړي. مهرباني
ګوره الکوزی صاحب، هغه چا چې واقعي جهاد کړی باور تاسې وکړئ د هغوی غوښتنه څه ده؟ د هغوی غوښتنه یو باثبات او پر امنه هیواد چې درې وخته هغوی ته د خېټې ډوډۍ پیدا شي. یعنی زه ډیر زیات ګرځېدل یم، زه یو چا سره کار کوم په ریسرچ برخه کې کار کوم. د هغوی غوښتنه یوازې سوله ده، د هغوی غوښتنه یوازې درې وخته ډوډۍ ده، د هغوی غوښتنه یوازې داسې یو سرپناه ده چې هغوی کله چې باران ورېږي په هغوی ونه څه کېږي. هغوی نه وزارت غواړي، ځکه هغوی په دې پوهېدلي چې موږ جهاد د خدای د رضا لپاره کړی. اوس اساس هم دا دی، هغه څوک چې د مجاهد په نوم باندې دعوه کوي، هی هغه غواړي چې د خپل زوی نه بغیر یو د یو غریب مجاهد زوی چې هغه لیسانس لري ماسټر لري پارلمان ته معرفي کړي، نه هیڅکله نه غواړي. او آیا هغه سې سړی ستاسو په ان باندې بیا رای اخیستلی شي؟ هیڅکله رای نه شي اخیستلی. هغه مجاهد د هغه بچی نن څوک پوښتنه نه کوي، هغه یا موټر پسې منډي وایي یا خیرات غواړي. آیا دغه مجاهد قومندان چې د مجاهد په نوم امتیاز اخلي، زه له دنه دغه یوه پوښتنه کوم چې ته د خپل شخصي سرمایې نه تا کله یه پروژه کې یو روژه ماتې د هغې مجاهد بچي لپاره ورکړی دی؟ نه یې دا ورکړی. اوس ستونزه همدا ده چې تعریف باید دقیق وشي، او دغه دواړه مشران چې دي دا نور باید په دې خبرو پسې ونه ګرځېږي، هغه اصلي مجاهدینو ته خدمت وکړي، او هغې اصلي مجاهدینو ته یوازنی خدمت چې دی هغه همدا ده چې څنګه سوله راولي او څنګه ورته ډوډۍ پیدا کړي.
بله،
او دا زه تا سره سل په سلو کې موافق یم. یوازې دا نه چې بیخی داسې په تندی ټاپم لګیدلی چې دا د هغه چا زوی دی چې په جهاد کې مخامخ له روسانو سره لګیدلی، تر څو چې هغه په یو تنظیم، تر څو چې هغه په یو مشر، تر څو چې هغه پیسې ونه لري په پارلمان کې دوه رایې هم
نشي.
نو اوس تر څو چې مونږه په ټوله کې دغه تعریف ونه کړو، مونږ ستونزه نشو حل.
تشکر، سلامت اوسې، ډیره مننه جاوید صاحب. دا اوس د ټلیفون په لیکه د ولسي جرګې غړی ښاغلی مولوي صاحب شهزاده شاهد هم له موږ سره دی. شاهد صاحب ستړی مشئ، په خیر راغلی.
خیر اوسې، خوشحاله اوسې.
بله مولوي صاحب، موږ نه پوهېږو چې بس دې واورېده که نه. بس کېږي چې دا ځینې کسان وایي دا د مجاهدینو پخوانیو مجاهدینو مشران چې په ملي وحدت حکومت کې د دوی ونډه نشته ده، او که دوی نه نو اصلا هیڅ استازیتوب نشته د مجاهدینو. ستاسې په نظر په دې حکومت کې د مجاهدینو ونډه څنګه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته او د ازادۍ راډیو میلمنو ته او درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکې وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
زما په نظر دلته کومه درې مسلې په نظر کې ونیسو عادلانه وي. یو مسله د جهاد د افغانستان مسلمان ملت چې کم جهاد وکړ، دا اسلامي مو یو تاریخي جهاد وو، ټول افغانانو تقریبا په دې جهاد کې په شکل د اشکالو برخه اخستې ده، او کاغه یو څو کسانو په دې جهاد کې برخه نه مې اخستې، غم د دې ملت یوه برخه ده. که تاریخ یا اسلامي مراکز د افغانستان جهاد تاییدوي، دا د ټول افغانانو یو متفقه جهاد دی. دویم عرض مې دا کاوه چې د اوسنی حکومت دا د ملي وحدت حکومت دی، او دا حکومت په زور باندې او په جنگ باندې او په کوڅه‌تاګانو باندې نه دی راغلی. دا خو عادلانه بدای چې دا په انتخاباتو راغلی دی، او انتخاباتو کې هم ټول ملت برخه اخیستې ده. اوس چې دغه وظایف تقسیمېږي، دا بم د ټول ملت نمائندگی به پکې، نو زه د دې طرفدار یم چې مجاهدین زم پکې، نور تعلیم یافته خلک زم پکې، داخل کې چیزې که په خارج کې دي، که چیرته دغه حکومت په انتخاباتو حکومت یې او د ملت په غوښتنه یې او د افغانستان د خلکو د خیر لپاره یې، خو باید ټول
مولوی صاحب اصلا د سیمه موضوع ترشه. مولوی صاحب بخنه غواړم راستن کړي موضوع ترشه. اسماعیل خان څورزی مخکی ازادي راډیو سره په مرکه کې دا خبر او کړل چې په ملي وحدت حکومت کې د مجاهدینو حضور کم رنګ دی، او دوی ویل چې دا د نام نه یو ولادت ده چې مجاهدین په حکومت کې نشته، او خلک په حکومت بے باور دي. په دې ترتیب اساسه نظر څه ده؟
زما چې اسماعیل خان یا یو بل جهادي رهبر یا یو جهادي کومندان یا یو دینی عالم دا خبره وکړي چې په دې کې د دې قشر یعنی د مجاهدینو معروف او مشهور مجاهدینو رول کم رنګ دی، نو دا دی د ملي وحدت د حکومت مشران غور دي پیوکي چې دا خبره که پرس کړه سې نکاس ورکړي شي، دا خبره په ګټه نه ده. لکه ګوره د ولایاتو خلک سامونه غواړي، قومونه غواړي، سمتونه غواړي، طرفونه مذهبونه، نو که د جهاد په نوم باندې چا په دې حکومت کې د حکومت خلاف نه دی کړی، حکومت نه بغاوت نه دی کړی، خو سام یې غوښتی دی، نو په دې باندې باید د حکومت مشران غور وکړي. او زما چې دې مسلې ته ډیر انعکاس ور نه کړی شي، ځکه چې دا ګورم چې دا زمونږ د حکومت یا د امنیت په ګټه باندې نه ده.
تشکر مننه مولوی صاحب. پلان کې اوس به هم تاسو ته موقع درکو.
بله، ما یک اعلان کوتام داریم.
بله.
ما قبل از یک پیام انتخاب کردیم که گرچه عجله کردیم، بسیار زیاد پیام ها بود، یکی انتخاب کردیم دبور. مثلا کسایی که جهاد کردن یا در اردوی ملی کار کردن یا دیگه کردن زخمی میشن، ماشایشان برشان نمیرسن.
اول بده پیام ها رو،
یکی از این پیام ها رو بشنیم.
سلام علیکم آقای زرید نظر، یک دن از سربازای اردوی ملی هستم. در سال 1390 زخمی شده بودم، نهیب هستم، چشم ندارم، پای ندارم، ما شما را اولا نمی کنه، تقاعد گرفتم. در مربوط وزارت دفاع است، لطفا نیرسانه ما را به گوش ماسلین برسانیم. که ما میشه که ما شما اولا نیسته، نمی پامم، بجیده نیسته میگم، دلش چی هسته، ما که گو نیستم، علاب بخورم، چرا خان کنم، ما پامل دار هستم. سلام مرا به گوش ماسلین برسانیم، ما به تو وزارت دفاع، تشکر.
بله مولوی صاحب، یکی رو ما انتخاب کردیم که از اردوی ملی بود، منتها از سابق هم کسایی که در دوران جهاد مثلا زخمی شدن دیگه شدن به اوام رسیدگی نمیشه. امی سوال ما قسمی است که خب کی جهاد کرده کی نکرده، یک معیارای است که منتها کسایی که به نام جهاد و به نام حکومت اسلامی شدن، آیا این درست است که در مملکت بسیاری ها نان خوردن نداشته باشه و یک چند نفر دیگه بلند منزل داشته باشه؟ این سوالش باید اگر ما نکنیم، ما چطور خود مسلمان بگوییم؟ یعنی مثلا ما چطور خود مسلمان حتی بگوییم که نصف مملکت از گشنگی بسلا دا وضعیت خراب باشه و یک چند خانواده اینا سب بلند منزلا را بگیرن سب؟ ایره اگر ما سوال نکنیم، آیا ما مسلمان شده میتونیم؟ مولایی سب؟
زما پر نظر داگه استفادی چې دی دا د جهاد سره تړل یا مجاهدینو ته منسوبول دا به معادلانه نه ګوره. بلند منزل په کابل کې د مجاهدینو د وخت بعضې اشخاصو به هم جوړې کړي، د کرجی سے حکومت کې چې ډیر لسکاله شوی دی او د غرب نه راغلی دی یا د مهاجرت نه راګرځېدلی دی یا د تحصیل او د سفر نه راغلی دی، هغه دی حکومت کې وخت تیر کړ، هغه څو څو بلند منزل جوړ کړی دی، ولی اوس هم حق لري چې دلته کار وکړي. مونږ هغه نه دی رد کړی په دې نوم باندې چې تاسو بلند منزل جوړ کړی دی. مونږ وایو چې کېدای شي چا تجارت کړی، چا کوم کاروبار ولري، څه جایداد ولري، یا کېدای شي چې هغوی څه استفاده کړي. دغه څو بلند منزلې که چند اشخاص لري، دا باید مجاهدینو ته د منسوب نه شي، یوازې او نه مجاهدین په دې نوم باندې وټکولی شي. زه به دا ارزو کوم چې نور ډېر وجوهات دي چې دلته عدالت په نظر کې نه دی نیولی شوی. مونږ د جهاد او د هجرت د وختو ډېر معلولین معیوبین لرو، فقیر او محتاج او بیچاره خلک لرو، یقینا هغې ته رسیدګي نه ده شوې. جهادي رهبرانو تنظیمونو هغې ته رسیدګي نه ده کړې، حکومت ورته رسیدګي نه ده کړې. دغه وزیران چې ډېر د توقع ته کېدل او اوږد حکومت یې وکړ، هغوی ورته رسیدګي ونه کړله. نو دا یوه دغه رسیدګي چې نه ده شوې، عدالت په نظر کې نه دی نیولی شوی، یا بدبختانه سوء استفادې شوي دي، یا اختلاس دی، فساد دی، سیاسي دی، اخلاقي دی، مالي دی، اداري دی، دا یعنی نورو ډیرو خلکو ته هم دغه نسبت کېږي.
تشکر مولوی صاحب.
مجاهدین هم د دې جامې یوه برخه ده. مونږ وایو چې دا به عادلانه نه وي چې مونږ یو چا ته محض دغه مسایل نسبت وکړو.
سلامت اوسې دوستانو. تاسې د ازادۍ په څپو کې درمو ازادي خپرونه اورئ. د بحث موضوع ده د ملي وحدت حکومت کې د مجاهدینو ونډه. محترم ملمند د سیاسي مسلو کارپوه ښاغلی انجینر محمد یونس فکور، په سیاسي مسلو کې د نظر خاوند ښاغلی جاوید احمد غفور، او په ولسي جرګې غړی ښاغلی مولوی صاحب شهزاده شاهد. نظر صاحب اوس به اعلان اورو، ورپسې به سور ټلیفون
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
بله، تاسو آزادۍ په سپوږی در مواجه ازادۍ خبرونه لري. د آزادۍ رادیو د سار لونه د شپې تر اوو بجو پورې اوریدلی شي. یو ټلیفون دی نظر صاحب. بله، مهرباني.
بله، سلامونه احترامات او کوزل ته مېلمنو او رزونکو ته. مېلمنان د کابل خرابغ
لخوا. وعلیکم دقیق
صاحب، تشکر. دغه خبرو سره زه مخالف یم، په خاطر دې چې مثال مجاهدین احترام ورکوي، چې مسلکي یعنې مثال وړتیا فعال دي، چې مثال سلمان جهان راول او قدرت د جهان همدغه مجاهدین او شکست ورکړ. او بله مسله دا ده چې مثال کمونستان او انسان یهودان دا دي وړتیا لري او مجاهدین نه لري. یعنی مثال چې مثل خلق دا معلومات او بل زه د دې هغه مجاهدین هغه نه یم خشمن نه یم، په مثال د خبرې اپارتمان او بلان منزل نه جوړ کړی دي. زه دغه مجاهدین ښیم لکه دغه خپل ځان ګوره. یو وخت مثال د ما پلار مثال شامان دي کلي او مزدار او وخت کې روسانو بل شهید کړو، ورور مې شهید کړ، مونږ د دغه کان اقتصاد خلک یاست. یعنی مثال زه خپله په دیارلس کلنۍ کې داخلي شوم وروسته مقابل کې، یعنی دغه زندګي مې اقتصادي او زاري د بینتل نن روز هغه یو چې په ما شان ورکړ. زه دا غواړم چې موږ دې تر څو خاصمن نه مته مثال وخت ورکړي چې ان د کتا سلام دی، یعنی هغه خوش ورکړي.
سلامات کور دی ودان، موږ هم پام دی باندې بحث کو. بلې، یو بل ټلیفون لرو. ازادې په سبب درمو اجازه دي، مهرباني.
بله، با سلام خدمت تمامی کارکنان رادیو آزادی، مهمانان شما و همچنان شنوندگان محترمتان.
و علیکم السلام.
و با احترام به تمامی مجاهدین و پاسداران راه حق و آزادی و درود به پایان بر روان پاک شهدای عزیز گلگون کفن ما که در راه حق و آزادی جان عزیزشان را فدا دادند. اما کسانی که امروز به نام جهاد و به هدف رسیدن به قدرت ملت مجاهد و فقیر افغانستان را به خاک خون کشیدند و هنوز هم به خاطر رسیدن به قدرت تلاش میکنند که تا افغانستان را به سوی بحران سوق بده، اینها باید بدانند اگر ملت افغانستان بیچاره هست، فقیر است، جنگ زده است، تباس، اما احمق نیستند. ملت افغانستان در طول 14 جنگ حداقل یک تجربه کلان به دست آورده، شخصیت های مجاهد واقعی و قدرت طلب را تفکیک کرده و میشناسد. جناب آقای اسماعیل خان در زمانی که امیر هرات بود، ملت افغانستان بیان دارد که ملت شریف هزاره ما حق خریدن زمین در هرات نداشتند. مردم از یاد نبردند که در طول یک شب به تعداد 500 فامیل ملت هزاره ما به فرمان و امضای جناب آقای اسماعیل خان به شهادت رسیدند. اینجا میگه جهاد. من فکر میکنم دولت و ملت افغانستان نباید به سخنان همیشه منفی و ضد منافع ملی اسماعیل خان اتکا بکند، چون نظرشان همیشه منفی بوده.
تشکر استاد.
یکی از ارکان جهاد، جهاد نفس است و دومیش من فکر میکنم سازندگی از جناب آقای اسماعیل خان که در زمان در طول 13 سال در رأس دولت بود و وزیر آب و برق بود، چند دانه بند آب و برق جور کرده برای ملت
افغانستان.
او ده باندې مخه خبري وشو، او ده باندې بحث وشو، کور دی ودان، او
سلامت
اوسې. یو بل ټلیفون لرو، آزادې په صفوک، مهرباني.
السلام علیکم، تو خیم د زابل ولایت څخه سره په تماس کې مخکوزه.
او تو کیسه ستړمش، ستړمش.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
تاسو خو دې سموږه انتخاب کړې ده، او البته په افغانستان کې د جهاد ډول ډول استعمال کوي. څوک باید داسې ونه وایي چې جهاد بد شي یا د خلکو بد جهاد وکړي. نه، د خلکو ډېر ښه جهاد وکړي. ټولو مسلمانانو، ټول افغانانو کولی ده که ښځه ده، که کوچنۍ ده، که لوی ده، روسانو او خرچیانو چې راتلونکی ځواب ورکوي. که دغه مجاهدین نه وای، اوس د افغانستان خلک مای کافران وو، کمونستان بو، نو الحمدلله دا مجاهدین و د دوی د قدرت د دوی د تورې په درېخ باندې دا کار وکړي. خورا به شو دې اړخ ته چې کله دوی پر قدرت راغلي، بیا دوی په خپل منځ کې اختلاف راولویدی، بیا د خپل نوم ډېر خراب کوي. چا مړي وکول، چا وطن ونه راو، چا روپۍ غلا کړي، چا څه وکول، خو هغه څه لوی نوم یې وویل دی. خو بیا هم په دې حکومت کښې د مجاهدین هم ډېره ونډه لري. نور نیم زور ما ټول زما دغې خو نو هم نه وي، دا دې اوس هم تقریبا دا غټې غټې چوکۍ ده، په یوه جین کښې دوه دوه کښېناستو، ډېره تلواره ځخه ده، خلک پکښې
لریرت
پکښې لري. خو کاشکې موږ په افغانستان کښې یو داسې څوک پیدا کړی وای چې هغه ویلي وای چې زه ملامت یم. موږ خو نوره نړۍ نه دي لیدلې، دا د نورو نړۍ خلک هم دغه یې دي چې وای زه نه یم ملامت. هر سړی په افغانستان کښې ښه سړی دی، د سره
ځېپر
حق یې دی، بېخي پر قانون برابر یې. تاسې د
تشکر، تشکر دوه کسی هستی توضیحاتون، مهربانی سیم. یو بل چنین ولورو، مهربانی ازاده پسپوک.
سلام محترم آقای الکوزه، جناب محترم آقای نظر، مهمانان شما، همکاران تخنیکی را عرض سلام تقدیم.
اختری صاحب علیکم، اختری سلام شما بخیر
باشین. شما بخیر باشین. من خدمت شما عرض بکنم که میگه مجاهد کی است و کی را ما میتونیم مجاهد بگوییم. اصلا در قرآن عظیم شان چون کلمه عربی است، مجاهد به معنای جهد و جهد و سعی و تلاش به نام مجاهد یاد میکنند. او کسانی که در مورد دو طبیعته صحبت میکنند، اگر کسانی هستند که از جهاد به حساب خودشان که در انحصار گرفتن بی خبر هستند. قرآن عظیم شان میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم، یا والذین آمنوا هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله. ببینین در کلمه اول پیغمبر هاجروا را پیشنهاد در زمان آیت برش ناظر میشه، این هاجر میشه یعنی مهاجر میشه. کسانی که مهاجر هستن اینا دو طبیعته را روی یک مشکلاتی گرفتن و همچنان صدای همین ملت افغانستان به جهانیان معرفی کرده. امروز در جای کسی که در کوچکشی یا مهاجرت نشه، صدای مملکت کس نمیشنوه، به اصطلاح جنگ داخلی از دیدگاه حقوقی او را توجیه میکنن.
بله.
ما ملتی که امروز بیرون از اروپا، در اروپا و آمریکا اینا هستیم، دو طبیعته دو حقوق در حقوق طبیعتی رول داره، یکی حقوق خون است، یکی حقوق خاک. ما در این خاک تولد شدیم، از این حقوق خاک ما همیشه مستفید شدیم و هیچ کس تابعیت گرفته نمیتونه. اینا که به ذم خود این کار کردن، اشتباه تاریخی هم متقبل شده همین کسات. دیگری که جهاد را توجیه کردن برای یک گروه خاص، در حالی که در جهاد دمو مقطع زمانی همه مردم افغانستان سهیم بودن، هیچ کسی بی داغدار از این نبود، حب الوطن و من الایمان بوده. اینا به خاطر از این محوریت ساختن، منافع را در برشان دست داد گرفتن، زمین ها را غالت کردن، در کرسی های دولتی از سطح دانششان بالاتر است. امروز حکومتداری را علم میکنه و به خصوص علم، علم تکنولوژی است. و نگفته در قرآن عظیمشان شما هم کرسی ها را بر گفته و حتی گفته این اکرمکم این دلایت خاکم، اینا خود از جمله متقیان نیست. یک آیت دیگر را مرگ وقت بتونید، صحبت ما به درازا بکشه که اگر قناعت دیگران هم بتونیم حاصل بکنیم. سوره قیامه از آیه 2 است. خداوند در روز حتی سوگند یاد میکنه ولا اقسمو به نفس لوامه. انسان ها دارای سه نفسن. یکی نفس لوامه که از دیدگاه لغوی ایره ملامت کننده میگن که نفسی است تا قیامت برای انسان سوال میکنه که چرا این کار کردی، چرا این کار کردی. دیگر عبارت از نفس امارت و بسو است. این نفسی است که امروز همین کسانی که دایی به حساب جهاد سر خود ماندن در حالی که چنین چیزی نیستن، بر نفس خود جهاد نکردن، کسانی هستند که به بدی ها سوق شدن، به ظلم، به غارت، بر چپاول. دیگر نفس مطمئن است که کنترل به دست خود انسان است که آرام به آرامش خود رسیده. او عبارت از تقوایش است. ما وجود تقوا را در جمله همی کسایی که مدعی هستند ما مجاهد هستیم و ما جهاد کردیم و ملت در انحصار خود آوردن، این چیزا بر از اینا نمیتر، چون نفس لوامه ایرا اینا درست به حساب نفس خود حاکم نبودن، حاکم نشدن، در نفس امارت و بسوه یا شامل هستن. بنان ما نمیتونیم بر مجاهد گویا امتیاز بتیم. امتیاز هم اگر میتر او را خدا در زمانش میتر و جاعت کل نفسون ما سائقون و شهید. کسایی که پیش خدا مراجعه میکنن سوگدهندیش هم زیر قولش است و شهید شهادتش هم میتیش. و نموی عبارت از نفس لوامه است که در تاروز قیامت این نفس لوامه با همراه از اینا میباشه. بگه ما نمیتونیم که کسانی را که به نام دو طابعت است از روی گفتار از اینا ما او را رد بکنیم. باید در دو طابعت اینا تجدید نظر بکنن. اگر کسانی که از آقای خواصی ما چه موجود دارن ندارن که سوالی از پیششان میکردم.
آقای اول نمره برخی
که تشکری میکنیم خیلی
اکتفا میکنیم. تشکر
از سلامت
باشید. مگه تان موضوع خوبی را انتخاب کردم.
سلامت باشید. کرده بودن.
تشکر. خب آقای الکوزه به رادیوها زیادتر میار اکثریت مردم است. حال به این روزا پیام ها که زیاد میان یا به کسایی که حقیقتا جهاد کردن چیز نمیگن یا کسایی که از جهاد سوء استفاده میکنن برای زوا میگن. یک نمونه انتخاب کردیم اونم بشنیم باز به مولوی صاحب مراجعه میکنیم. بله
من آجی غلام هستم از ولایت پکیه مرکز گردیز. می کماندان صاحبا و اینمی وزیر صاحبا رو بگویم مثل اسماعیل خان که بلیاز خدا نام مجاهد استفاده نکنه، بلیاز خدا بستانه صندق ملت افغانستان که رنجان دید بستانه.
بله مولوی صاحب شنیدین صداها را اینا را، یعنی هیچ کس در از تقریبا این از قسمت اول برنامه هیچ کس به کسایی که حقیقتا جهاد کردن و اینا را هیچ کس انکار نمیکنه، کلگی نقطه نظر مشترک دارن، منتها در این وقتا یک نوع حساسیت پیدا شده به کسایی که به نام جهاد ادعا میکنن و در حقیقت در عمل کارهای جهادی نکردن. نظر شما چی هست؟
یو خو زما مشوره داده چې دوستانو ته البته دا آیتونه چې ورته پوره زده نه وي نو دا آیتونه ونه وایي، ستاسو خو دا ملي او بین المللي راډیو ده او دا ګناه هم ده او بیا هغې ترجمه او تفسیر خو لا پرېږده. دا مې یو مشوره ده. دویمه عرض مې دا کوو چې دا یو اسلامي اسلم دی او یو افغاني اسلم دی یا د ټولو ملکونو په اساساتو کې دا شته دی چې چا د دین نه دفاع وکړه، د وطن نه وکړه، د استقلال خپلواکۍ نه، د نوامیسو نه، د حریم نه، باید احترام ورته وشي، قدردانی وشي او دغه قرباني یا دا قدردانی دا کمه ونه ګڼلی شي. بل عرض مې دا کوو چې دغه دو طبیعته مسله چې د دې بحث کې د مجاهدینو او د دو طبیعته دا تقابل ځکه صحیح نه دی چې او مجاهدینو ملک اورور چې ویل هجرت یې کړی دی، جهاد یې کړی دی، دغه مجاهدینو کې هم دو طبیعته شته، په دې نورو کې هم شته، په ډیموکراتانو کې یا په نورو کې. خو دا دو طبیعته مسله چې ده دا په قانون اساسي کې راغلی ده چې څوک چې وزیر صفت باندې رای اخلي نو هغه به تنها افغاني طبیعت لري او دغه یو چانس یې ورکړی دی هغه هم ډېر کمزوري انداز کې چې که بیا هم ولسی جرګه وغواړي نو د طبیعته مجاهدینو ردول چې دا مجاهدینو د طبیعته رد کړي دي په شورا کې خو زه یم یا علماو رد کړي دي یوازې، داسې نه ده، بلکې دا ولسی جرګې په مجموع کې تصمیم نیولی دی چې دې کې د افغانانو د هر طرف او د هر نظریې او فکر خلک شته دی. نو دا مجاهدینو د طبیعته یوازې نه دي رد کړي، بلکې ولسی جرګې دغسې یو مصوبه صادره کړې وه. بل به داسې ارزو کوم چې استفاده سو استفاده البته که هغه یو جومات امام د دغه جومات نه کوي، د امامت نه کوي، یو معلمې د معلمۍ نه کوي، که یو عبادت گزار او مسکون کې یا یو حاجی د حج نه کوي سو استفاده یا مجاهد د جهاد نه سو استفاده کوي د نوم نه دا مونږ نه تاییدو بلکې مشوره هم دا ده چې د جهاد دغه مقدسه کلمه دا د دنیا او د آخرت د سعادت باعث ګرځي دا داسې په دې دنیوي وړو خبرو باندې کمرنګه کول نه دي په کار ولې دا مې مرض دی چې مجاهدینو ته له واقعي مجاهدینو ته لکه په مجموع کې داسې ویلی شو چې د جهاد احترام یې وکړه ولې د ځینې کسانو سره د شخصي عقدو په وجه یا د مشکلاتو په وجه لکه ورور د اسماعیل خان په طرف اشاره وکړه چې یا جنګونه شوي داخلي اتیا ته ټول مجاهدینو بیا د محکومول او یا هغې ته ویل چې دا تحصیلات نه لري یا مثلا د اصولو ته پابند نه دي یا دی د ولسي جرګې نه رای نه شي اخیستلی یا دی تخصص او تجربه نه لري یا د دې ملک په ګټه نه دي. ما په خیال چې دغسې خبرې دا د دې ملک په ګټه نه دي. مجاهدین هم باید دی دین ته وطن ته وفادار اوسېږي او هر افغان اگر هغه چا قدر خوکي چې د دې ملک دپاره او د دین دپاره خپل قرباني ورکړي.
بله تشکر مولوی صاحب محترم ډېره مننه چې وخت هم ځي خو ستاسو هم موږ سره په خبرونه کې برخه واخیستل او خپل نظریات هم شریک کړل او له تاسو نه ډېره مننه کوو. انشاءالله په راتلونکو خبرونو کې به له تاسو سره په تماس کې شو. اوس بیرته سټډیو ته ګرځو تر فکر صاحب نوبت دی. فکر صاحب تاسو پوښتنې مو اورېدلې او توضیحات مو اورېدلې، مهرباني وکړئ ستاسو نوبت دی.
فکر کوم چې اوس وخت را رسېدلی دی چې په تیرو پسې ونه ګرځو، تیر روڅخه نتیجه او تجربه واخو. ما چې نتیجه او تجربه اخیستې ده هغه دا دی چې افغانان باید پر سیاسي قدرت او چوکۍ او امتیازاتو توده جګړه ونه کی، سلا په لاس کې ونه خي، بلکې د قانون پر اساس رقابت وکي، سیاسي چې خلک اعتماد پر وکي، چې د ولسوالي شورا، د ولایتي شورا وکیلی کی، د ملي شورا وکیلی کی، بیا رئیس جمهور کی. لکه چې نظر سبو ویل نن په نړۍ کې د دولتونو دپاره مشخص داسې معیارونه دي چې هغه دولت د خلکو د ملاتړ سبب کیږي چې خدمات ورته یې راکړي، ښه حکومتداري ورته وکړي. هغه څه شي ده؟ یو حکومت باید قانون ولري، په یو حکومت کې باید شفافیت وجود لري، کارونه یې خلکو ته ور معلومي، د کارونو نتیجه یې معلومه وي، او بل اجماع میوار وي هغه دا چې خپل په کارونو کې خلک را داخل کی. اوس نو که دا مجاهد دی که غیر مجاهد، کې اوس داسې کارونه وکړه چې ولایت یې آباد کړي، خلکو ته ګټه او ثمره ور ورسېدل، خلک ترې خوشحاله و، وکیل یې کوي، رئیس جمهور یې کوي، هغه ښه مجاهد هم و که مجاهد و، که ښه خلکی و، پرچمه بد و، او اوس یې ښه کارونه کوله، جرم یې نه درلودی. نو اوس خبره دا ده که پر زړو وګرځو نوی د لاسه راسه ځي. اوس نوی یو تغییر راغلی دی، دا دوه شخصیتونه چې یو علمی پوهه ډیره ده او بل جهادي تجربه لري، دواړه په ډیموکراسي او قانون حاکم دي، هغوی پرېږدو او مشورې ورکو چې داسې شخصیتونه پر کار راولي، زمینه ورته برابره کړي چې خدمات یې راکړي، کار وکړي، خلک ترې خوشحاله سي، لارې جوړې کړي، سړک جوړ کړي. زه چې اوس د اسماعیل خان څخه پوښتنه وکړم، وم خو ته اووه کاله اته کاله مالته همکاري م ورسره کوله، د جایزې د لارې وزیر وې، ته یو بند راوښوه چې تا جوړ کړي، هغه دولتي موسسات چې شبکې او بندونه به جوړول لکه بادام باغ غوندي دغه موسسې چې باید د دولتي موسسې و، هغه یې فلج کړي، مامورین یې معاش نه درلود، معاش ورکاوه، کار نه و، قراردادونه به ورکول شخصي کمپنیو ته، هغه هم ایرانیانو ته. یو بند یې جوړ کړی دی په شمال کې چې هغه هم راکټونو پر ووریدله، هغه هم کار یې ماتل سو، ایرانیان تیبانه پیدا کړل چې امنیت خراب است، قرارداد وځنډېدی. نور نو نه دي په کونړ کې، نه دي په جنوبي کې، نه دي په کابل کې، لی جنریټورونه دی رانیوله، هغه فلج ولاړ دی او په میلیونونو ډالر دی پر خرڅ کړل. نو ځوان زه تا مجاهد څه کوم چې الته دی ویني توی کړی دی چې دلته دی وکاله وزیر وي او ستا څخه خلکو نه په ونه لیدل، او تر هغه زمانی پورې چې ستا کار شو خوشاله وي، غوښه در رسیدلې، مجاهدین آرام آرامي و، کله چې ته بر طرف کړې بیا الله د جهاد ناریس وي. زه د مجاهدینو ورونو ته وایم، وان په خپل منځ کې فیصله سره وکي. اوس خو دی اجماع ول چې شو مجاهد او بد مجاهد ستا اوس موږ ته معلوم نه دي چې شه کم یو دی یو د یو څو نومان دی راوخلی او ابد کم یو دی
دلته هغه یو اردن کې مونږ څو میاشتې مخکې یو ټلیفون کړی و اردن کې او دا د چترې مسلې ویل وه چې مسلې سره ارتباط لري دا ټوخه که تکرار مې ستاسې او د اردنکو په اجازه بیا ووایو وایي یو دوه سه کسان سره روان وو د یو سره چترې وه او د بل سره چترې نه وه نو باران دی ډېر سخت روان دی په دې لاره د سړي ورته ویل ضرور زما سره په دې چترې کې را نږدې شه چې ته لود نه شي خو یو ځای پورې تللي دي د چترې والا ورته ویلي دي وروره ګوره که دا زما چترې نه وه نو ته به اوس لوند شوی وی دا دریشي به دې دغه خرابه شوی وی لو تشکر وروره ډېره مننه بیا چې د څو قدمه تلله بیا ورته ویل ګوره که دا چترې مې نه وی نو ته به اوس سینه به دې دغه شوی وی سینه بغل به وی ناجوړه شوی به وی بالاخره ټوخېدلې به د کار نه به پاتې شوی وی لو تشکر مننه خو بیا چې داسې څو قدمه نور تللی دی ویل ورګوره که دا زما دغه نه وی دا چترې نه وی نو اوس خو به ته کار ته هم نه شوې تللی او په قراره بلته یو ځي کې ولاړ وی دې ولاندې نو داسې د اوبو داسې یو ډنډ غوندې وو دې سړي ته دې ته ویل لرې شه ویل ما ته لار راکړه نو غړه ځوانې په دې ډنډ کې ور واچوه ویل ورور بیا د چترې نوم وانخلی نور نو اوس هم دا د جهاد نه د خلکو بیخي زړه تور شوی داسې
خب آقای غفور آستاستا
خبر داده چه اوز گوری دا زی دا آخری خبر کوم گوری اوز خواجی سب اعترام رو تلرم دی وی وی که مجایدی نو خونو زامن خویستا اوز دوی دا زاملو تلا اوزی پا غوالی زوام چیی دا ستا زوی دی متخصیصی که وی روز پا دیموکراسی حاکم که اوز نو تا چی کل پا غوربان که خارجان تجاوز وکی او عملی وکی اغا ناری وی کل چی پا پغمان که ګروي تجاوز وسو او الته شدي به ناموسه سولې الته د خواصي سب اټ ژغ مجوانه ورې دی په مطبوعاتو کې اما هغه چې چون خارجانو کړي وو ته یو زیدي امریکایي رویال لري اوس ګوري دا د جهاد په ځم تو خدای دا د لانه ده چې دا جهاد او سمري یوازې په مجاهدینو په دغه جهادي تنظیمو پوري د دې امریکایانو کومکونه او ډالرونه کنه وای در سره د دې غربیانو او دا سلاوي سخاوت مندانه نه وای تا کوي څه وای دا کار دا اوس چې ته د جهاد نه ریوې دغه حکومت چې دوی نه وای در جوړ کړی او ستا معاشونه د شورای ملی د امریکایانو ډالرونه دي د هغه څخه احسان شناسي نکوو یو تشکر نکوو کچیر یو غلطی وسول په غربان کې څوک مړ کړل نه حق چې هغه موږ غندو مګر تا واضح ولیدل په پغمان کې چې ګروهی تجاوز وسو او بل اخر د عمومي فشار په نتیجه کې کرځای مجبور وسو چې هغه جر محکمه کې یو تعداد اما دوه درې چې د زورور سره ارتباط لو دی غپټ دی وتشتیدل نو زه څه کوایم چې اوس خبره داده چې موږ وظیفه د دې لرو چې په کار کې ځان وشو چې څوک د خلکو محبوبیت په لاس راوړي یو نواوري وکو یو خشت پر خشت کشیږو د ځان د پاره نه غټ کورونه جوړ کو بلکې یو نواوري وکو یو څراغ جوړ کو یو سړک جوړ کو یو ډبره د خلکو د پښو څخه لري کو د محبوبیت په نتیجه کې باید موږ د مقام سهم وغواړو نه دا چی ما په خوا جهاد کړی دی معلومم نه چې ته په خټو په شو مجاهدینو کې که په خرابو کې معلومم نه ده اوس بنو د دې په نامه باندې څوک تا ته سهم درکې نه په قانون کې ست نه شریعت ویل دي چې چا چې جګړه وکړه هغه به دوامدار حکومت سي یا نو کدي کار وکړي کدي نوي شرایط عملی کړي کدي خلکو ته خدمت وکړي زړونه دې په لاس راوړه بیا په چای را باندې وکړه زه دې منم تربه دې را باندې وکړه
تشکر
ابی در آخر ما یک چیز تکرار بکنم چرچل صدر اعظم انگلیس که بود در جنگ دوم جهانی صدر اعظم بودی در وقت هم آدم مسلم بوده تا در جنگ های اول جهانی هم میدم و سقوط بوده و بزید خلافت اسلامی هم بسیار کار کرده حالا بعض معقوله ها مست حتی میگن یه قدر گرویده اسلام شده بود که حتی میگن که میخواست مسلمان شده شاید مسلمان شده باشه ایر از خود میکنن و تگپا میگن ای در جنگ دوم جهانی که موفق شد از جنگ هتلر شکست داد باز در انتخابات رفت یادم در انتخابات ای شکست خورد در انتخابات این انتخاب نکردن او وقت باز از مردم که پرسان کردن که ای صدر اعظم قهرمان ملی و جهادی از نقطه نظر از او ای قهرمان جهاد بیخی به سوی دنیا و تگپا چرا این انتخاب نکردن گفتن خود او کارش جنگ بود و جنگ خلاص دیگه حالا به کسایی که حالا آبادی بکنه حالا این مجاهدین ما خو انصاف بکنن که لیاز خود حالا خود شما خو افغانستان در دوران جنگ جهاد کردین دیگه کل کارتن حالا یگان نفر جهادی را از بینتان پیدا بکنین که او همی خرابی ها را آباد بکنه. ما گفتی سیاب زیب قبله را سمسه ای کنه کل جای اثر چپه کنه خواه اثر قبله را قضایی بکنن. از او خاطر غفور سیب چی میگن این مردم خواه یک قسم حساسیت یک الرژی پیدا کردن به این موضوع سیب، به این موضوع که هر کس به نام کلش خودش میگه من جهادیست متکپا، یک میار سیومی وجود نداره او تثبیت بکنه. نیست آقای غفور
اساس هم داده چی باید یو میار رامنسته شی ترڅو دا په اثبات ورسوي چې چا جهاد کړی او چا فساد کړی دی. کله چې جهاد او فساد خلک معلوم شي له هغې نه وروسته به بیا هغه په سمه توګه باندې مونږ دا تشخیص کوو. اوس خو دلته د جهاد امتیاز ټول خلک غواړي او زیاتره یې هغه قومندانان غواړي چې هغوی جهاد نه دی کړی او هغوی فساد کړی دی. زما غوښتنه اوس دلته دا ده، اوس په دې ډېرې خبرې مونږ وکړي، اوس مونږه د نړۍ د یو هیواد په څیر باندې نړیوالو په مونږ باور کړی دی، نړیوالو پام مونږ ته راوښتی دی، په سیمه کې حالات بدل شوي دي. اوس یو چانس او دا وروستی چانس افغانستان ته په لاس ورغلی. زما هیله دا ده له ډېرې نیوکې م نه کوو چې څنګه جهاد او یاده راځئ چې سره یو موټی شو په دې اساسو حالاتو کې، راځئ چې نور د هیواد جوړونې معیارونه رامنځته کړو، راځئ چې د اقتصادي ټیکاو د اقتصادي پرمختګ معیارونه رامنځته کړو. او دغه وروستی چانس چې دی دا په داسې توګه باندې وڅرخو چې د خلکو په زړونو واکمني وکړو او دغسې خدمت وکړو چې په راتلونکي کې زموږ لمسی ته هم زموږ د خدمت په اساس باندې خلک رایه ورکړي، هغه زموږ په واکمن شي، هغه زموږ والي شي، هغه زموږ رئیس جمهور شي. که موږ چیرته بیا په دې پسې ګرځېږو چې زما جهاد کړی ولې په وزارت کې نه یم، زما زوی ولې په وزارت کې نشته، نو زه فکر کوم چې دا وروستی چانس به داسې وي چې نړیوال به دا فکر وکړي چې دا خلک نه جوړېدونکي دي، دا خلک د مدنیت خواته نه شي تلونکي نه دي، دا خلک نه پوهېږي چې اقتصاد څه مانا، دا خلک نه پوهېږي چې ښه ژوند څه مانا. او هغه باور چې موږ پیدا کړی دا به له لاسه ورکړو او بیا به داسې یو حالت ته موږ مخ شو چې په راتلونکي کې به نه له موږ سره حل لارې او نه به نړیواله ټولنه له موږ سره مرسته کوي. او له افغانانو زه دا غږ کوم چې هغه چا چې جهاد کړی او هغه هم درته معلوم شو، هغه چا چې فساد کړی او هغه هم درته معلوم شو. او بیا یو ځل بیا جناب الکوزی صاحب دا خبره تکرارو، چا چې جهاد کړی دی د هغوی مرام او هدف یوازنی سوله او یو کپله ډوډۍ ده، او چا چې فساد کړی د هغوی هدف چوکۍ دی، څنګه په واک کې پاتې شي، څنګه بچی په واک کې پاتې شي، هغه څه دي. نو په افغانانو دا غږ کوم چې له دې احساساتو راتیر شي، له نړیوالو سره د یو ښه ملګرتوب په اساس باندې هیواد د ترقۍ او پرمختګ لور ته بیول ضرورت دی. هیواد داسې یو ځای ته بیول ضرورت دی چې ته خپله ډوډۍ تولید کړي، ته خپله وړه پیدا کړي او خپله خېټه په خپله وساتې. نو اوس معیار په نړۍ کې دا دی، اوس معیار د ژوند تیرولو په نړۍ کې دا دی چې ته خپله څومره امکانات لري او ته څومره واکمن یې په خپلو تولیداتو.
تشکر.
نو زما اخرانی پیغام بیا هم دا دی چې دغه بعضی شعارونه چې د مشرانو دي دا یوازې د شخصي ګټو لپاره دي، د ملي ګټو لپاره نه دي. نو لطفا ځوانه طبقه دي د دغه شعارونو پسې نه ځي، ملي ګټو پسې دي لاړ شي، هغه چا پسې دي لاړ شي چې دوی ته د شپې یو کپله ډوډۍ پیدا کړي.
سلامت اوسئ. ډېره مننه دوستانو د خبرونه وروستي شوبې ته ورسېدل. یو ځل بیا له محترم انجینر صاحب محمد یونس فکور نه، له محترم جاوید احمد غفور نه، او دغه راز د ښاغلي عبدالستار خواسي نه چې د ولسي جرګې کړی دی، او د محترم مولوي صاحب شهزاده شاهد نه چې هغه هم د ولسي جرګې کړی دی، دوی له موږ سره و. له ټولو نه مننه، او له اوریدونکو نه مننه چې ټلیفونونه یې وکړل او خپرونه یې واورېدله. تر بیا حاضرېدو پورې تاسو په لویه بخونکي خدای سپارو، روغ خوښ او خوشحاله اوسئ.
البته قابل یادوري د اینجا اظهار نظرات کلش مربوط به اشخاص است، این موقف رسمی رادیو آزادی یا موقف گیری رادیو آزادی نیست. ما تشکری میکنم تا برنامه آینده. خداحافظ و ناصرتان.